السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت په پی خبر کې د مازیګر 15 بجې شوې دي یعنی ساج ملیم په دې خبرونه کې به د بلوچستان د نام نه د پیخو د زکی الرحمن معاملات د یمن حالات او د پاکستان تعلقات په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه او د عوامي نېشنل ګوند شکایتونه په کراچۍ کې د پښتنو حالات او دغه سبا د قبایلو مشکلات او په نورو موضوعګانو هم رپوټونه واوري خو لومړی به د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار ګل ایاز درته وړاندې کوي.
ستړي مشر لومړی د خبرونو سر ټکی د بلوچستان په تربت سیمه کې وسله والو شل مزدوران وژلې دي. په اورزګان ولایت کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې سیف د چلډرن خپل کارونه ځنډولې دي او د مصر یو عدالت د اخوان المسلمین ګوند مشر ته د مرګ سزا اورولې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په تربت سیمه کې پرون وسله والو شل مزدوران وژلې دي. د بلوچستان د کیج ضلع مرستیال کمشنر ممتاز علي نن مشال اړې ته ویل چې د تربت په ګوګ دان سیمه کې بیګا د شپې وسله والو د سهراب د اوبو ډیم نومي پروژې د مزدورانو په کیم برید کړی چې په کې شل کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی نن یو خبری کانفرنس ته د دې پیښې په اړه ویل
آج علل صبح 1:40 پر
نن د شپې سلویخ منټ د پاسه یو بجه د ترهګرۍ یو ناوړه پیښه رامسته شوې چې پکې معصوم مزدوران وژل شوي دي. د دغه مزدورانو تعلق پنجاب او سند صوبو سره وو. په دې پیښه کې شل مزدوران وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. ژوبل شوي کسان روغتون ته رسول شوي دي او حالت یې له خطرې نه بهر دی. د دې پیښې ذمہواري بلوچ لیبریشن فرنٹ نومي وسله والې ډلې پر غاړه اخیستې ده. د امریکا د بارنو چارو وزارت له پاکستاني زندانه د ممبئی په حمله تورن زکی رحمان لکوی پر خوشی کېدو اندېښنه ښودلې ده. زکی رحمان لکوی چې پرون له اډیالا جیل په ضمانت خوشی شوی پرې تور دی چې د 2008 کال په نومبر میاشت کې په ممبئی کې د هغو بمی او وسله والو بریدونو پلان جوړ کړی وو چې پکې 168 کسان وژل شوي وو. د لکوی په خوشی کېدو د هند لخوا د سخت غبرګون وروسته د پاکستان د بارونو چار وزارت ویان دی پرون ویلي دي چې هند ورته د ممبئی حمله په تور د نیول شو کسانو پر ضد پوره ثبوتونه نه دي ورکړي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړو د خزینه استادانو پر ضد په تاڼو کې د اف آی آر رپورټ درج کولو په کول په سختو ټکو کې غندلې دي. پرون مازیګر د صوبایي اسمبلی په غونډه کې خزینه غړي نجم شاهین ویل چې په کوهاټ کې د هغو دیشتو خزینه استادانو پر ضد په تاڼو کې اف آی آر درج کړل شوی دی چا چې د پولیو ضد په تیر کمپاین کې برخه نه واخیستې. په غونډه کې د اسمبلی نورو غړو هم پر حکومت نیوکې وکړې او ویل چې د پولیو ضد کارکوونکو خزینه استادانو ته پوره امنیت نشي ورکولی. نو بلې خوا ته د دوی په وینا له استادانو د پولیو ضد کار اخستو سره د زده کوونکو زده کړې هم اغیزمن کیږي. په اورزګان ولایت کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې خیریه موسسې خپل کارونه وزنډول. د دې موسسې چارواکي وایي دا پریکړې له هغې وروسته کړي چې د 15 کارکوونکو مړی یې په دغه ولایت کې موندل شوی دي. د اورزګان والی امان الله تیموري وایي چې د دغه کسانو مړی په ترینکوټ ښار کې موندل شوی او تر دې مخکې وسله والو تختونکو د دې د خوشی کولو په بدل کې د ځینو بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د ماشومانو د ملاتړ نړیواله خیریه موسسه سیف دی چلډرن له سلویختو کلونو راهیسې په افغانستان کې کار کوي. پولیس وایي افغان امنیتي ځواکونو د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ جوبله اړولې ده. د جرم ولسوالۍ د پولیسو مشر ګل محمد بیدار پرون ماښام رسنو ته ویل چې په دې جګړو کې د بهرنیو مخالفینو په ګډون 13 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي لا هم د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې سختې جګړې روانې دي. ګل محمد بیدار زیاته کړه چې د جرم ولسوالۍ په وروستو جګړو کې 2 سرتیري وژل شوي او 9 نور ژوبل دي. طالبان ویلي په دې ولسوالۍ کې حکومتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولي خو تفصیلات یې نه دي ورکړي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د مصر یو عدالت د حکومت تر بندیز لاندې د اخوان المسلمین یو مشر محمد بدی او د دې ګوند 1400 لوړپورو مشرانو ته د تشدد او اړی ګړی جوړولو په تور د مرګ سزا اورولې ده. نن د دغه عدالت یو جج دا اعلان د ټلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خبرېدونکو عدالتي کاروایي په موقع وکړه. عدالت یو بل امریکایي نژاد مصری محمد سلطان ته د دې ډلې د ملاتړ او د ناسم خبرونو خپرولو په تور د عمر قید سزا اورولې ده. د دغه سزاګانو پر ضد د مصر په لوی ولسی عدالتونو کې اپیل دار کېدی شي او دا ټول بهیر او اخري فیصله به کلونه واخلي. دا کسان په هغو زرګونو بندیانو کې شامل دي چې په 2013 کال کې پخوانی ولسمشر محمد مورسی له واکه لری کړل شو. ولسمشر عبدالفتاح السیسی چې په هغه وخت کې د فوج مشر و د مورسی حکومت یې رانسکور کړی وو او اخوان المسلمین ډلې یې امنیت لپاره لوی ګواښ ګرځولی وو. رپورټونه وایي چې په تهران کې په لسګونو ایرانیانو د سعودي عرب په ایرپورټ کې د دوو ایرانیانو سره په مبینه توګه د بد سلوک پر ضد مظاهره کړي. اسوسییټډ پریس اجنس رپورټ ورکړی چې د 300 نه زیات مظاهره کوونکو په تهران کې د سعودي عرب سفارتخانه مخې ته مظاهره وکړه او دغه سفارتخانه د بندولو غوښتنه کوله. د حکومتي بندیز باوجود دا مظاهره شوې. مظاهره کوونکو د سعودي عرب خلاف نارې وهلې. دا مظاهره د سعودي عرب په جده ایرپورټ کې دوه ایرانیانو سره په مبینه توګه د بد سلوک په غبرګون کې شوې ده. د ایران او سعودي عرب ترمنځ د یمن په شخړه اړیکې پیچلې شوې دي. د سعودي عرب په مشرۍ کې اتحادي هیوادونه په یمن کې د حوثي اغینو چې په مبینه توګه ورته د ایران ملاتړ ترلاسه دي هوایي بریدونه کوي. او وروستۍ خبر دی، امریکا د ملګرو ملتونو په یوه غونډه کې په ایران کې د ښځو د حقونو پر ریکارډ اعتراض کړی دی. ایران پرون د ملګرو ملتونو د ښځو د بورډ د غړیتوب لپاره په 350 کې شپږ دېرش رای ترلاسه کړې. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر سامانتا پاور ویل چې د لږو ووټونو ترلاسه کېدل د ژورو اندېښنو ښکارندویه کوي. میرمن پاور ویل چې په ایران کې ښځې په قانوني توګه له سرکاري چوکو ترلاسه کولو اجازه نه لري او د دې ترڅنګ د کورنۍ تاوتریخوالي پر ضد هیڅ ډول قوانین هم نشته. نو تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرینم د ګل ایاس نه اوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د بلوچستان په تربت سیمه کې وسلوالو په مزدورانو ډسې کړې او شل تنه یې وشلې دي. پاکستان د یمن په معاملې د غیر جانبدار اوسېدو فیصله کړې.
د سای رول خو پاکستان د یو دو ممکنو منځ کې ادا کولی شي. هغه خو د یو قسم لا اندرونی جګړې منځ کې سای رول نه شي ادا کولی.
عوامي نېشنل ګوند وایي د ټاکنو پلټنو لپاره جوړ شوی کمیشن کې دوی خپلې نیوکې هم شریکې کړې، ځکه چې د دوی په وینا ور سره داندلی شوی.
زمون سره چې کوم داندلی شوی دا خو ټولې دنیا ته واضح ده. الیکشن په دوران کې زمونږ الیکشن کمیشن په فرودین ابراهیم صاحب نه و، خو زمونږ الیکشن کمیشن چې هغه ملا مسعود و.
په کراچۍ کې د قبایلي سیمو خلک وایي په دې وروستیو کې د کراچۍ د پولیسو لخوا زورول کیږي.
برا راو ختم بس دوار سر ڈبل ہتھیار وی پسٹل وی اور سر کلشن کوفی اگے لوڈ کلو وچ دیوار تا یو سر دیوار تا شئی.
دا نور رپورٹ نہ ہم لرو لمشال ریڈیو سروسن. مشال لیډیو تاسو سره اوس به لاړ شو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوګټی وايي په تربت کې شل مزدوران کوم چې بلوچ نه دی وشلي او دا کار یې د هند استخباراتو د لاس پوسو کار بلل دی. دی وايي چې د دې پیښو په پلټنې کوي. نور تفصیل د خدای نور ناصر په دې رپورت کې.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکچی د خالی په غرمه د بلوچستان د وزیر الله په کور کې په یوه بیړنی خبری کانفرنس کې وویل هر هغه څوک چې د دې مزدورانو په وجلو کې ککړ دی بلوچ نه، بلکې د په خبره د هندوستان د استخباراتو لاس پوڅی دی او د مزدورانو دا وجل یې د کوم پنجابي یا سندی نه، بلکې د پاکستانیانو مزدورانو وجنه وبلله.
یہ جو دہشت گرد ہیں، یہ جو بربریت کرتے ہیں، یہ جو
سرفراز بوکچی وایي دا ترهګر چې ظلم او بربریت یې کړی هغه ته دا پیغام ورکوم چې درا لشکر کله هم پاکستان غیر محفوظه کولای نسی او په پاکستان کې پنجابی او بلوچ ټول یو یو او ټول پاکستانیان یو. دا پاکستانیان وجل سوی دي، کوم پنجابی یا سندی نه دی وجل سوی او نه هم کوم بلوچ دوی وجل دي. د ترهګرو نه کوم قام وی او نه هم کومه قبیله وی. ترهګر یوازې ترهګر وی.
دهشتګرد دهشتګرد هوته هن.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی په دې خبري غونډه کې وویل تر دې پیښې وروسته یې په سیمه کې عملیات پیل کړي چې د په خبره وروسته به یې معلومات له رسنیو سره شریک کړل سي. بوکټای زیاتوي د هغو پولیسو او لیبي سرتیرو د نیولو او د محکمانه پلټنو امر یې ورکړی چې د دې مزدورانو د ساتنې لپاره وو او د برید پر وخت یې هیڅ مزمت کړی نه دی. زه د دې په منلو هیڅ شرم نه محسوسوم او ستاسو او د قام په مخ کې باید دروغ ونه وایم. دې لیویزو او پولیسو د برید په وخت وسلوالو ته هیڅ ځواب ورکړی نه دی. ما د دوی د نیولو امر ورکړی دی او د دوی پر ضد به محکمانه کاروایی کیږي، ځکه چې د بلوچستان په پولیسو او لیویزو کې د داسې بزدلانو لپاره هیڅ ځای نشته. د سرفراز بوکټی په خبره د صوبې د اطلاعاتو د وزیر عبدالرحیم زیارتوال په مشرۍ کې به یو پلاوی د وژل شویو مزدورانو له مړیو سره صادق آباد ته ځي. د ویلو وړ ده چې د جمعې او خالی په منځنۍ شپه د تربت په ګوګدان سیمه کې نامعلومه وسلوالو د سهراب بند پروژې د مزدورانو پر کمپ برید کړی و او 40 مزدوران یې وژلي او 3 نور یې ژوبل کړي وو، چې مسؤلیت یې بلوچ لیبریشن فرنټ نومې بیلتون غوښتونکې وسلوالې ډلې ځایي رسنیو ته قبول کړ. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال ریډیو تاسو اور اوس بلار شو دی. بل رپورٹ طرف ته د ممبئی د برید کیس مرکزی ملزم زکی الرحمن لکوی نن د اډیالا جیل نه خوشی کړل شوی دی. دا خبره د پاکستان سرکاري ټلویزیون په حواله د مشال ریډیو خبریاله وایي. هغه وایي چې تیر ورځ لاهور های کورټ د نوموړي نظربندي غیر قانوني ګرځولې وه او د 10 لک روپو د بانډ په عوض یې د خلاصېدو حکم ورکړی وو. نور تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورټ کې.
د پاکستان سرکاری ٹی وی ترمخه لاہور ہائی کورٹ لاڑخه د ممبئی حمله کیس مرکزی ملزم زکیو رحمان لکوی د نظر بندې احکامات غیر قانونه ګرځولو نه پس نوموړی نن د اډیالی جیل نه خوشی کړی شوی دی. یاد وی د زیارت په ورځ لاہور ہائی کورٹ د ممبئی حمله کیس مرکزی ملزم زکیو رحمان لکوی د نظر بندې احکامات غیر قانونی ګرځولی وو. لاہور ہائی کورٹ دوه ورځې مخکې د زکیو رحمان د نظر بندې خلاف د درخواست اوریدنې پر مهال حکومت نه د نظر بندې په اړه معلومات او ټول ریکارډ غوښتی وو. تیره ورځ حکومت لاړخه د کړی شوی ریکارډ عدالت غیر د سلی بخش ګرځولی وو او د ملزم زکیو رحمان د خوشو کولو حکم یې ورکړی وو. د زکیو رحمان لکوی کیس وکیل رضوان عباسی مشال ریډیو ته وویل چې په څلورم ځل دغه موکل نظربند ساتل نه صرف عدالتي احکاماتو بلکې د قانون خلاف ورزي ده. د ده په وینا چې د ریویو بورډ د احکاماتو بغیر حکومت یو اولسي وګړی مسلسل څلورم ځل نظربند نه شي ساتلی. دی وایي چې د هندوستان په دباو زکیو رحمان لکوی نظربند ساتل کیږي.
ګوره، یو سړی چې د شپږو کالونو زیاتې مودې راسې په جیل کې دی، نو د هغه څه هلې ځلې کیدی شي؟ صرف د دې چې هغه په جیل کې دی، نو بیا څنګه د هغه هلو ځلو ته دا ویل کیدی شي چې هغه د امن او امان لپاره مسله جوړولی شي؟ نو عدالت دا ټول معاملات په نظر کې ساتلو له وجې دا حکم غیر قانوني وګرځولو.
د زکیو رحمان لکوی نظربندې په اړه د قانوني چارو کارپوه شهاب الدین خټک وایي چې های کورټ د قانون مطابق ګوري چې آیا یو تن د قانون مطابق نظربند ساتل شوی دی او کنه.
اصل خبره دا ده چې زمونږ یعنی چې کوم حکومتي ذرایع دي یا حکومتي حلقې دي، هغه داسې یو کانکریټ یا پوخ بندوبست نه لري. نو هغه چې د کومو احکاماتو سهارا اخلي یا کوم احکامات چې هغه جاری کوي هغه چونکی کمزوري وي، نو نتیجه به هم داسې وي چې های کورټ هغه احکامات ختم کیو د داسې خلکو د رایې اډر وکړي.
واضح هدیبي په 13 مارچ اسلام آباد های کورټ هم د زکیو رحمان د نظربندۍ احکامات غیر قانوني ګرځولي وو او ویلي وو که په نوموړي سبله مقدمه نه وي نو خلاص سکړی شي، خو حکومت په 13 مارچ په څلورم ځل د زکیو رحمان د نظربندۍ احکامات جاری کړ. په دې لړ کې د وفاقي حکومت موقف دی چې د امن او امان د یری له وجې زکیو رحمان لکوی نظربند ساتل کیږي. یا دیبي په 13 مارچ د اسلام آباد های کورټ په فیصله هندوستان په نوې ډیلی کې د پاکستان سفیر عبدالباسط غوښتی وو او د اسلام آباد های کورټ په فیصله یې د خپل رد عمل اظهار کړی وو.
مشال ریډیو تاسو ته د ممبئی د برید کیس مرکزی ملزم زکی الرحمن لکوی پرون د اډیالا جیل نه خوشی کړل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د لاهور د یو عدالت لخوا د ممبئی د برید مرکزی ملزم زکی الرحمن لکوی په خوشی کې دوه خپل ژور اندېښنه ښودلې ده. نور تفصیل د فریبا ظاهر په دې رپورټ کې.
وروسته له دې چې په پاکستان کې چارواکو اعلان وکړ چې زکیو رحمان لکوی د اپریل پر 10 په ضمانت خوشی کړ، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او وایي اوس پر دې غور کوي چې په دې اړه راتلونکي اقدامات به څه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان جیف راتکی د جمعې په ورځ په دې اړه وویل
We are gravely concerned about the release on bail of alleged Mumbai.
دای وای موږ د بمبئی برید طرح زکی رحمان لکوی په ضمانت خوشی کېدل کبلای جدي اندیشنه لرو. موږ لمیاشت رئیس او په ورستی ځل پرون د اندیشنه لور پړو پاکستانی چارواکو سره شریکه کړه ده.
And as recently as yesterday.
په همدې حال کې هندي چارواکي د پاکستان دغه اقدام د بمبئی د برید قربانیانو ته سپکاوی بولي. د هند کورنیو چارو وزارت یو ویاند ویلی چې نړیواله ټولنه باید د تروریزم په برخه کې د پاکستان دوه ګونی وینا ته جدي پاملرنه وکړي. دغه راز د هند بهرنیو چارو وزارت وایي واقعیت دا دی چې هغه پیژندل سوي تروریستان چې په سمه توګه تر تعقیب لاندې نه نیول کېږي د هند او ټولې نړۍ امنیت ته یو رښتونی ګواښ دی. لکوی د 2008 کال د دسمبر پر 8 نیټه یعنی تر برید څلور ورځې وروسته د پاکستان لخوا ونیول سو. دا هغه وخت و چې هندي چارواکو نوموړی د دې برید یو له اصلي مضنونینو څخه وباله. د ده د نیول کېدو په اړه تر څو میاشتو شخړو وروسته په دسمبر کې یوې محکمې په ضمانت د هغه د خوشي کېدو پرېکړه وکړه. د ده وکیل وایي د لاهور سترې محکمې د اپریل پر 9 نیټه د 60,000 ډالر ضمانت په بدل کې د لکوی د خوشي کېدو حکم ورکړ. په 2008 کال کې د بمبئی د بریدونو پړه د ممنوع سوي لشکر طیبه ډلې په غاړه ولویده چې لکوی یې په مشرۍ تورن دی. د لکوی او شپږو نورو مشکوکو کسانو د دوسیو په څېړلو کې په تیرو څه باندې 50 کلونو کې هیڅ پرمختګ نه و سوی. پاکستان ادعا کوي چې هند په دې برخه کې د اړینو شواهدو په وړاندې کولو کې پاتې راغلی دی.
داوا فریبا ظاهر پاکستان د یمن په معاملې د غیر جانبدار اوسېدو فیصله کړې خو آی کډ سعودي عرب سلامتی ته خطره را مخې ته کیږي نو پاکستان به ورسره وګه په وګه ولاړوي. د خبره د جمعې پر ورځ د پارلیمان د شریکي غونډې پر مهال د یو متفقه قرارداد للارې وکړل شو چې تفصیل درته ریاض موسی خیل وړاندې کوي.
د یمن په معاملې د پارلیمان شریکه غونډه د جمعې په ورځ مسلسل په 15 ورځ هم جاری و چې پکې د یمن په صورتحال او دینه منطقي او ټولې نړۍ ته پیدا کیدونکو خطرو باندې غور شو. د 13 سلور ورځو د بحث وروسته د کمی سملی سپیکر ایاز صادق په معاملې د اتفاق پیدا کولو په غرض په 15 ورځ د شریکه غونډې نوړاندې په خپل چمبر کې د پارلیماني مشرانو یو ځانګړې غونډه هم راوبلله او په سلا مشورې سره د متفقه قرارداد مسوده تیار کړه کوم چې وروسته د نه وفاقی وزیر اسحاق ډار پارلیمان ته وړاندې کړه. قرارداد کې ویل شوی و چې د یمن شخړه ټوله منطقه د مسلو سره مخ کول شي او باید چې ټوله ډلې زر تر زره جنگبندی اعلان کړي او د مسلې د حل او پوخ امن د پاره لار ولټول شي. اسحاق ډار وویل
دی وار ان یمن از نوټ سیکټریان ان نیچر بٹ هاز دی پوتنشل اف ټرننګ انټو ا سیکټریان کانفلیکټ.
د یمن مسله مسلکی نه ده خو ممکن ده د رستو مسلکی شي او د سربا ټوله سیمه او پاکستان ته هم خطر وي. نو ځکه پاکستان یمن کې پټولو ډلو د مذاکراتو د لار د مسلې د حل کولو ټینګار کوي او د لړکی د اسلامي ملکونو تنظیم او ای سی او د ملګری ملتونو سلامتی کونسل ته د کردار ادا کولو غږ کوي. پاکستان به دې مسله کې بیډلې بے پرې پاتې وي خو کده سعودي عرب سلامتی یا هرمن شریفین خبر راغله نو پاکستان به دغه صورت کې سعودي عرب سره وګ پوګه ولاړ وي.
قرارداد کې په اهم مسله د پارلیمان شریکو غونډې را بللو د حکومتي اقدام او یمن کې د ښکیل پاکستانیانو په حفاظت سره وطن ته راوستو هم ستاینه شوې ده. روستو سپیکر ایاز صادق د قرارداد منظورې لپاره د ایوان رائے وغوښته په کوم چې ټول ایوان په متفقه توګه د دې منظوري ورکړه. روستو د پارلیمان غونډه تر نامعلومه مودې پورې وځنډول شوه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3 بجو
د سندرو امیل
په 4 بجو.
دا عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلی دی چې پټاکونو کې د درغلیو په حواله چې کم کمیشن مرکزی حکومت جوړ کړی دی دوی ورسره مخپلې نیوکې شریک کړي ځکه چې د دوی په وینا دوی سره هم پټاکونو کې او د ټاکنو نه وړاندې درغلی شوي دي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند ډیپټي پارلیماني سیکرټري او د صوبایي اسمبلی غړي سید جعفر شاه مشال لیډو ته وویل چې ردی د ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې عمران خان په ټاکنو کې د ټګې خبره کوي، خو ولې هم په دې صوبه کې چې د عمران خان د ګوند حکومت ته د دوی ګوند سره د انتخاباتو وړاندې هم غټه ټګې شوې ده او دوی جلسونو او کمپین ته هم نوې پرخوده شوې او د دوی په وینا په دې صوبه کې نور ګوندونو جلسې جلسونه کولې او دوی د خپلو ملګرو جنازې اوچتولې.
الیکشن په دوران کې زمونږ الیکشن کمیشن فخرالدین جی ابراهیم صاحب نو، خو زمونږ الیکشن کمیشن چې هغه کې مولا مسعود مونږ د لاس او خونه تړلی میدان ته گزار کړو او وې چې تاسو سره پهلوانان تر خپل خو د زمما لاس او خپل تړلی چې زمما لاس تړلی او زمما خپل تړلی او ماته وې ته کوشتي کوو نه کوشتي کی نو دا زمونږ سره هغه منظمه د اندیشې وې دا خلکو به کمپین کوو او مونږ جنازې کولې زمونږ لیډران به وجه کېدل زمونږ په جلسو کې به مونږ خلاصې دو نو د دین غټه د اندی زمما خلک چې بل خو دنیا په تاریخ کې الیکشن کې کېدې نشي.
بلخو خبریال حسن خان وای چې د عوامي نیشنل ګوند کمی اندیښنې دي، هغه د پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارټي، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن د دوی ټولو نه مختلف دي. نو ډیره ګرانه ده که دا ټول ګوندونه مطمئن کړی شي.
نیشنل پارټي چې کوم دي بنیادی تور هغوی دا وی چې زمونږ سره ملټنټ چې کوم دي زمونږ خلاف کاروایان کول او حکومت پاګه باندې یا سکیورټي ایجنسو پاګه باندې خاموشي اختیار کړی و نو دا وی هغه نه چل دا دي. تحریک انصاف دا وی چې زمونږ سره باقاعده ریټرننګ افیسر چې کوم دي هغوی زمونږ سره داندې کړی ده. پیپلز پارټي هم دا وی چې اسټابلیشمنت چې کوم دي هغوی خلاف یو رول ادا کړی دی. تاسو د مولانا فضل الرحمن خبره کې تاسو ورېدل ده نو هغوی ما په خیال زیو د جوډیشل کمیشن په دې په لیګالټي باندې هغوی وی چې د سره دوه کال دوه نیم کال پس څنګه چې کوم دي لکه نن نه پاسي دا په قانون کې نشته، دا په آئین کې نشته او دا د الیکشن په مینول کې نشته.
نو مولوی دا هم ویل چې کوم ځای کوم ګوند یا کس انتخابات بایلل دي هغه ځای کې د هغوی اعتراضات دي، نو که دا لړۍ هم دغه شان دوام لري نو د دوی په وینا ډیره ګرانه ده چې دا ټګې معلومولو لپاره دغه جوډیشل کمیشن خپل کار سرته ورسوي.
نه صرف تحریک انصاف بلکې پیپلز پارټي هم دا الزام لګولې، جمعیت علماء اسلام هم لګولې دي، نواب نیشنل پارټي دوی هم ویلي دي. نو لکه کوم ځای کې چې کومه پارټي وروسته پاتې شوې ده نو دا هغوی سره کنسرن دي. نو دا خبره ده چې ما ته نه ښکاري چې د دې کوم پنځه سلوي خوردي چې د دې کوم منډیټ دی چې په هغه کې به دوی د خپل کاروایي وکړي.
د پام وړ ده چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په غوښتنه مرکزی حکومت د انتخاباتو دوه کاله پس په 2013 کې شوی ټاکنو کې د ټګې او درغلې معلومولو لپاره جوډیشل کمیشن جوړولو فیصله کړې ده چې په 15 ورځو کې به دننه خپل رپورت مرکزی الیکشن کمیشن ته وړاندې کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
کاروبار کوون کې وای چې په خبر پښتونخوا کې نامنه صنعت او تجارت ته ډیر زیان رسولې دي چې نه خپل غې اغیز د عام وګړي په ژوند هم کړی دي. خو بیا د خبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری اداره وای چې سوبې ته ګیس او بجلی په مات کې د وفاق لخوا د حق نه ورکول او لوډ شیډنګ لوجې باقی پاتې چې کومې کارخانې وي هغه اکثره بندې شوې دي. نور تفصیل د زلان یوسفزي په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری یا د صنعت او تجارت د ایوان چیرمین فواد اسحاق مشال ریډیو ته وویل چې د ناامنۍ له وجې د صوبې په شاوخوا 350 کارخانو کې 815 کارخانې دا وخت بندې دي چې ورسره د صوبې مالی حالت اغیزمن شوی او بیروزګارۍ کې هم سیواوال راغلی دی. خو بلخوا د وفاق لخوا صوبې ته د بجلی او ګیس په مد کې د حق نه ترلاسه کېدو او لوډ شیډنګ له وجې باقی پاتې کارخانې هم په ورځ کې 100 غنټې چلیږي.
ګیس د صوبې خبر پښتونخوا پیداوار 1280 ام ام سی اف دی او زما د ټول صوبې عوام الناس او کارخانې صرف 240 ام ام سی اف استعمالوي او بیا په ما باندې پابندی دی چې ماته نوې کنیکشن نه ملایږي. زما انډستری د خپل کنیکشن لرلو غواړي اجازت نشته چې زما د صوبې انډستری ګیس استعمال چې دی صرف 15 ایم ایم سی ایف او بیا زما باندې پابندی دی چې کارخانې له نوې کنیکشن نشي واخیستې تندور هم نشي کولای دی. دلته
نوموړي زیاته کړه چې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې د افغانستان او مرکزی ایشیا سره په تجارتي لار باندې پرتې سیمې دي او که په دې سیمو کې صنعت او تجارت ته وده ورکړي شي نو د پښتون اولس تقدیر بدلی دی شي.
خلک به تناسب روانه سرمایه کار د بل څو بوت زی بل خاريو ته زی زمادہ صوبے تھا زمادہ بجلی حق میں لاؤشی زمادہ گیس حق میں لاؤشی اور دا لوڈ شیڈنگ ختم شی یقین ہو گئی دل تب یہ صنعتی اور تجارتی انقلاب براشی دل تب دومرا خوشحالی راشی دومرا روپئی براشی دہ کلال خلق بپ روزگار شی
د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی وای چې دوی له وفاقی حکومت څخه د بجلی او گیس پمت کی د صوبې حق اخیستو لپاره هڅه کوي خدا سی ښکاری چې وفاقی حکومت د خیبر پختونخوا حق ورکولو ته تیار نه دی
جو ہماری فاضل گیس ہے کوہاٹ کی اس سے ہم نے
کوہاٹ د قدرتی گیس څخه مونږه د 1500 میگا واټ د بجلی جوړول یو منصوبه جوړ کړې وه او دغه بجلی به مونږه د صوبې کارخانو ته ورکوله چې ورسره به د صوبې تجارت وده کړې وه بیروزګارۍ کې به هم کمی راغلی وو او د 13 آئینی بدلون تر مخه خپل وسایل په کار راوستل زموږ حق دی خو وفاقي حکومت د بجلی جوړولو په دې منصوبه کې خنډان جوړوي وفاق سره زموږ په دې خبرې روانې دي او امید وساتو چې په میاش دو کې به د مرکز لړخه مثبت جواب راشي
په خیبر پختونخوا کې دا وخت د اوبو نه پیدا کېدونکې بجلی په یوه ورځ کې نږدې 1500 میگا واټ ده او کچري د خیبر پختونخوا ټولو کارخانو ته شپه او ورځ بجلی ورکړي شي نو دروازې به 1500 میگا واټ بجلی مصرف کړي زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
پوها رڼا ده خود پختنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي
د دې رښتو خو دې زویم نه اسلام دې نه زمونږ نه دې پختنو څخه کلتور دې
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوې دي
په پاتا کې 1550 سکولونه جوړې تباپلې شوې
آیا دا بریدونه باندې رڼا لار ونیسي
دا خور وخت کې چې ما کې دا نه خو نه یې کوه
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره
د خیبر پختونخوا د حکومت له اړخه د سکولونو څوکې په نوم نوې پالیسۍ استادانو ته ډېر مشکلات جوړ کړي دي دغه استادان وایي چې تر دې دمه په سواد کې د سکولونو په استادانو او هیډ ماسترانو باندې وسلوېخت مقدمه درج کړل شوې دي چې نور تفصیل درته نیاز احمد خان باندې کوي
په دغه لړ کې سوات کې پولیسو تر دې دمه 30 سکولونو استادانو په ضد مقدمه درج کړي چې پکې یو شمیر استادانو ته هتکړی هم لګولې شوې دي د سوات منګورې یو استاد اسرار الدین وایي چې په دوی هم پولیسو مقدمه درج کړي وه او دوی ته لوی مشکلات جوړ کړي وو
دی دا کم حربي استعمال کړي په کومه طریقه موږ سره راغ پیش ول نو زما خیال دار چې را دازه موږ زیاده نو نه هم موږ په دې خبرو پوېږو چې مورچه څنګه خلک جوړي موږ دا کار وو نه بیا هم موږ تعاون کړی دی دیوالونه هم دنګ کړي شپه ورځ هم کار کړی
په دغه اړه د شخصي تعلیمي ادارې یو مشر نورنواز وایي چې یو عام کس چې صرف د څوکیدارۍ او وړو راوړو لپاره برتی شوی د هغه نه د امنیت کار اغستر دې لړ کې لوی مشکلات جوړ کړي دي
دغه شان د فنډ په حواله زده خبره کوم چې کوم فنډ ګورنمنټ وایي چې تاسو د خپل ریسورسنا تاسو دا راولای او دا مطلب ایڈجسٹمنٹ وکړي چې دا کیمبري هم لګوي بانډیوال هم کوي چار دیواری هم کوي او دا سیدا تاسو کانډتار هم لګوي نو زموږ په خدمت فنډ په یو اداره کې هم نشته چې دا ایڈجسٹمنٹ په خپل فنډ کوي
په سواد کې د شخصي تعلیمي ادارو اتحادی پی ایس ایم ایم رستیال صدر احمد شاه وایي چې زیاتره سکولونو د امنیت لپاره پوره ګامونه پورته کړی دي ولی پولیس بیا هم استادان او د سکولونو مالکان وخت په وخت تنګوي
د سکول چې څونه پرنسپلز دي استادان دي هغه تعاون کوي خو بل طرف ته چې کم د انتظامیه یا د پولیسو کم ریټ شروع دي په مختلف سکولونو باندې او په کومه طریقه دي هغه استادان ډیل کوي هغه ایڈمنسٹریشن ډیل کوي نو دا بالکل مونږ ته اکسپټیبل نه دي او دا ډیر دي زیاته کوي ځکه چې په کار دا چې دي د حکومت سره په سیکیورٹی اقداماتو کې هیلپ کوي نو په کار دا چې د حکومت هغه رویه د پولیس رویه د ایڈمنسٹریشن رویه ډیر زیات سپورټیو وي
په دغه لړ کې مو چې کله د سوات پولیس مشر ڈی پی او سلیم مروت څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی ویل چې دوی ته د صوبایي حکومت څخه یو پالیسی راغلی ده او دوی پی عمل کوي
سي دي د کې چکم چوکیدارونه چوکیداران دي سره مونږ استاد باندې سیکیورٹی نو ګسره لیکن دا باونډری وال دي سکول چادی چار دیواری جس طرح ہسکو بیگس تھی وڑے لائٹ تھی یا سی سی ٹی وی کمری بازی لگو رہی تھی بازی گرلس کالج انہوں نے لگو رہی جس طرح دا چکم سیکورٹی میجر تھی دین علاوہ چوکی دار آندھی آگا بہ ڈیوٹی نے نشپے موجود ہی نشپے کی موجود ہے نورزی موجود ہی نو دا چیر تھا جات نہ یہ چوکی دار موجود ہی آگا نہ دام مرا میرا مطالبہ دے ہونا چاہے مہربانی ہے وہ کہ یار سکول دوران کے کم از کم گیٹ مان یو کس الرٹ الاڑی سرا
خیبر پختونخوا حکومت لاڑا سیکورٹی پنم نوی پالیسی پہ اڑا کې دولتي او شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه وخت په وخت احتجاج هم کړی، ولې د امنیت په نوم سوات کې د پولیسو لاړخه وخت په وخت چیکینګ کیږي چې تر سکولونو استادان سر ټکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اور لیدلے شے
پاپ خبر کے دماسیگر پنسے ہنی میں بجے شوی دی دا گل آیاس نوالنڈ خبر نوارو
دا بلوچستان په تربت سیمه کې پرون وسلوال شل مزدوران وژل دي. د بلوچستان د کیج ضلع مرسیال کمشنر ممتاز علی نن مشال اړتوي چې د تربت په ګوګدان سیمه کې بیګا د شپې وسلوالو د سهراب د اوبو ډیم نومي پروژې د مزدورانو پر کمپ برید کړی چې پکې شل مزدوران وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د دې پیښې ذمهواري بلوچ لیبریشن فرنټ نومي وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې ده. د امریکا د بارونو چارو وزارت له پاکستاني زندانه د ممبئی په حملو تورن زکی ورمان لکوي پر خوشی کېدو اندېښنه ښودلې ده. په زکی ورمان لکوی تور دی چې د 2008 کال په نومبر میاشت کې په ممبئی کې د هغه بمی او وسوالو بریدونو پلان جوړ کړی و چې پکې 168 کسان وژل شوي و. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړو د خزینه استادانو پر ضد په تاڼو کې د اف آی آر رپورټ درج کول په سختو ټکو کې غندلې دي. په روزګان ولایت کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې خیریه موسسې خپل کارونه وځنډول. د دې موسسې چارواکي وایي چې دا پریکړې وروسته له هغې کړې چې د 500 کارکوونکو مړی په دغه ولایت کې موندل شوی دي. پولیس وایي افغان امنیتي ځواکونو د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د جرم ولسوالۍ د پولیسو مشر ګل محمد بیدار په ماښام رسنو ته ویل چې په دې جګړو کې د بهرنیو مخالفانو په ګډون 18 وسلوالو طالبان وژل شوي دي. د مصر یو عدالت د حکومت تر بندیز لاندې د اخوان المسلمین یو مشر محمد بدی او د دې ګوند 14 نور لوړ پورو مشرانو ته د تشدد او اړي ګړي جوړولو په تور د مرګ سزا اورولې ده. رپورټونه وایي چې په تهران کې په لسګونو ایرانیانو د سعودي عرب په ایرپورټ کې د دوو ایرانیانو سره په بمبیانه توګه د بد سلوک پر ضد مظاهره کړې. او امریکا د ملګرو ملتونو په یوه غونډه کې په ایران کې د ښځو د حقوقو پر ریکارډ اعتراض کړی دی.
لند خبرینم د ګل ایاس نوورې د لوسباد په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوورو چې له پاکستان سره رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
نن ایکسپریس روس پڼه خپل ادریه کې د یمن په صورتحال باندې لیک کړی دی او وایي چې سعودي عرب پاکستان ته د یمن د حوثی باغیانو پر ضد د کاروایۍ خواست کړی وو، خو د پاکستان حکومت په دې حواله سعودي عرب ته جواب ورنه کړو. او دارنګ وزیر اعظم نواز شریف دې لړکی ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې غستلو په غرض په 6 اپریل د پارلیمان مشترکه غونډه راوبلله. ادریه وایي چې د پارلیمان شریک غونډه کې ټول سیاسي ګوندونو حکومت ته مشوره ورکړه چې د یمن په معامله کې دې فریق نه جوړیږي او د دې نه دې ځان لری وساتي، ځکه چې د دې جنگ نه به پاکستان له نورو مشکلاتو سره مخ شي. ادریه زیاتوي چې بهش پاکستان دی یمن په معامله باندې د سالسي کردار ولوبوي او هلته دامن په ځای کولو لپاره دی هلې ځلې نور هم توند کړي، خو باید چې ځان ډل جوړ نه کړي. اداریا اخیری کې وایي د پاکستان حکومت ته هم د دې خبرې په خشن ادراک شته چې په دې جنگ کې د ورګړېدو نه به ورته ډیر نقصان ورسي، او هم دا وجه ده چې پارلیمان په متفقه توګه قرارداد منظور کړو چې په دې شخړه کې دی غیر جانبدار پاتې شي. او دا شن په او ای سی او عرب لیگ باندې هم یو لوی ذمہواری پریوزی چې هغوی د دې مسلې په پرامن توګه حل روباسي. بل طرف ته د پیښور نه خبرېدونکو مشرک ورسپانه خپلې اداریه کې وایي چې د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې د درغلو د پلټنو لپاره د وفاقي حکومت په درخواست باندې سپریم کورټ درې تنې کمیشن جوړ کړي چې مشري په خپل چیف جسټس ناصر الملک کوي. او دا کمیشن به دا معلوموي چې آیا په دې ټول ټاکنو کې ټګي شوی او کنا. اداریه زیاتوي چې تر اوسه پورې شوی ټول ټاکنو کې د ټګۍ او درغلې تورونه لګېدلی وو، خو دا په لومړي ځل د چې د ټګۍ او درغلو د پلټنو د پاره کمیشن جوړ شو، نو ځکه په کار د چې ټول ډلې په یو بل پسې د خبرو او تجزیو په ځای کمیشن ته کوټلي ثبوتونه وړاندې کړي چې د هغې په بنیاد باندې دا کمیشن صحیح فیصله وکړي. ځکه چې په جلسونو کې الزام لګول آسان وي، خو هغه بیا د عدالت په وړاندې ثابتول یو ګران کار وي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری ایجنس د یو پاکستانی عدالت د هغه پریکړې په اړه لیکنه خبره کړې ده. په کوم کې چې یاد عدالت د هند د ممبئی په ښار کې په بریدونو د تورن کس ته خوشي کولو امر کړی دی. بل پله واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلی دی چې په افغانستان کې یو لکې د طالبانو په دوره کې تر ځپل کېدو وروسته اوس یو ځل بیا له خطر سره مخامخ ده. بریوال کاکړ دته د دواړو لیکونو مهم ټکي وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری ایجنس لیکي د پنځشنبه په ورځ په پاکستان کې یو عدالت امر وکړ چې زکیو رحمان لکوی دی خوشی کړل سي. د ایجنس په لیکنه زکیو رحمان لکوی په 2008 کال کې د هند په بمبئی ښار کې د هغو بریدونو خاص چل جوړونکي ګڼل کیږي چې تر 160 زیات کسان پکې وژل شوي. فرانس پریس خبری ایجنس لیکي چې تر دې وړاندې د مارچ پر 14 نیټه هم عدالت امر کړی و چې زکیو رحمان لکوی دی له بنده خوشی کړل سي. هند پر پاکستان فشار اچوي چې د زکیو رحمان لکوی په ګډون دي د لشکر طیبه د هغو ټولو کسانو پر ضد لاک لاک ګامونه واخلي چې د ممبئی په بریدونو کې تورن دي. اجانس لیکي چې د هند د ټینګار ترڅنګ پر پاکستان په دې لړ کې له هغه وروسته فشار لا زیات شو چې وسلوالو په پېښور کې پر سکول خونړی برید وکړ. د هند بهرنی چارو د وزارت ویاند سید اکبر الدین د پاکستانی عدالت د پریکړې ته په غبرګون ویلي چې د معلومو ترهګرو نه سزا کول د هند او ټول نړۍ لپاره خطر دی. فکر کیږي چې زکیو رحمان لکوی به د لشکر طیبه وسلوالې ډلې د عملیاتو مشر وي چې حافظ محمد سعید جوړ کړی و. د اجانس په لیکنه د لشکر طیبه جوړونکی حافظ محمد سعید اوس د جماعت الدعوه په نامه په پاکستان کې خیریه اداره چلوي کوم چې له لشکر طیبه سره له تړاو انکار کوي. هند غواړي چې پر حافظ محمد سعید دی د ممبئی په بریدونو کې د رول د لودلو په تور مقدمه وچلول سي او امریکا د هغه پر ضد په دې لړ کې د کره معلوماتو په بدل کې د $1,000,000 جایزه هم اعلان کړې ده. فرانس پریس خبری ایجنس لیکي چې پاکستان حافظ محمد سعید یو څو میاشتې بند کړی و خو پر هغه یې تورونه ونه لګول او هغه اوس په آرامه او آزاد ګرځي او ان تر دې چې په ټلویزیونونو کې لا هم راڅرګندېږي. بل پلو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې هزارګانو ته په اشاره لیکلي چې په افغانستان کې یو لژکۍ د طالبانو په دوره کې تر ځپل کېدو وروسته یو ځل بیا له خطر سره مخامخ ده. ورځپاڼې لیکي په دې وروستیو اونیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې د راپورته کېدو په اړه ګنګوسې خپرې شوي دي چې په عراق او شام کې یې د مذهبي او نسلي لژکیو لوی شمېر خلک وژلي دي. افغان چارواکو او د هزارګانو مشرانو ورځپاڼې ته ویلي چې شاید د طالبانو هغه ډله په زابل کې د هزارګانو په تښتولو کې ښکېله وي چې له داعش سره یې ملګرتیا اعلان کړې ده. ورځپاڼې لیکي چې په زابل کې دا تښتونې هزارګانو ته هغه څه ور یادوي چې دوی ورسره د طالبانو په دوره کې مخامخ شوي وو. افغان چارواکو ویلي چې له فروری میاشتې راهیسې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې لږ تر لږه 4 ځله هزارګان په ډله ییزه توګه تشتول سوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فورن پالیسی لیکي پاکستان په تیرو کالونو کې یوازې جهادي او وسلوالو ډلو ته زیات پام کړی دی او ځکه خو اوس دا هیواد د داسې ډلو لپاره یو محفوظ ځای جوړ شوی دی او کېدای شي دا هغه وجه هم وي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما جنوبي ایشیا ته خپله دوره کې اسلام آباد ته سفر ونه کړ. د دې لیکنې مهم ټکي فرخنده اسد درته وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنوري په میاشت کې جنوبی ایجیا ته په دویم ځل سفر وکړ خو په دغه دوره کې هغه پاکستان ته نه بلکې هندوستان ته لاړو. هند ولسمشر اوباما دغه سفر ډیر ګټور ګڼي. د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر لوزنامې هم وشوې او له دغه سفر سره دا پیغام هم ورکړل شو چې ولسمشر هند ته خو لاړو ولې د دغه هیواد روایتي حریف پاکستان ته یې ونه کتل. فورن پالیسی لیکي د پاکستان لپاره د ولسمشر اوباما هند ته سفر کول یو سخته خبره وه او دغه ډیره په ګران هضم کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ډیره هڅه هم وکړه چې باراک اوباما هم د اسلام آباد سفر وکړي خو دا سیونه شوه. مجله لیکي دغه د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ ناکامي هم ښایي که څه هم پاکستان د ترهګرۍ خلاف په نړیوال جنگ کې د امریکا اتحادي دی. بلخوا د لومړۍ ورځ نه د پاکستان د خپلو ګاونډیو هیوادونو خاص کر هند او افغانستان سره اړیکې د تاوتریخوالي اخکار دي او دغه تریخواله کله زیات او کله کم شي. هین چې د نړۍ یو لوی جمهوریت هیواد دی، د زیاترو هیوادونو سره یې دوستانه اړیکې دي. په افغانستان کې په یو شمېر د پرمختګ او بیا رغونې منصوبې لري او له 2011 کال راهیسې افغان عسکرو ته روزنه هم ورکوي. پاکستان بیا زیاتره پام یوازې خپل دفاعي بجټ ته ورکړی دی او په تیرو 500 کالو کې دفاعي بجټ زیات شوی هم دی، ولې تعلیم، صحت او د ولس خیر ښېګڼې کارونو ته پام کم کړل شوی دی. بلخوا هند په اقتصادي لحاظ په دې تیرو کلونو کې ډېر پرمختګ کړی، نوې منصوبې او پروګرامونه یې پیل کړي او په ساینس او ټیکنالوژۍ کې هم پر مخ روان دی. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار دا خبره منلې ده چې د دغه هیواد د نیمې نه زیات آبادي د غربت د کرښې لاندې ژوند کوي. فارن پالیسي لیکي په تیرو کلونو کې د پاکستان زیاتره صنعتونه د مالي بحران ښکار شوي دي او حکومت په دغه تیر وخت کې یوازې په جهادي او وسلوالو ډلو زیات پام کړی دی، او ځکه خو اوس دغه هیواد د ګڼو وسلوالو ډلو او د دوی د مشرانو لپاره یو محفوظ ځای جوړ شوی دی، او دغه کار د اوس نه نه بلکې د ضیاءالحق د وخت نه را روان دی.
په افغانستان کې چارواکي وایي چې دغه هیواد به ډېر زر له تاجکستان او پاکستان سره ترانزیت تړون لاسلیک کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په دې نظر دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په توافقنامه کې د تاجکستان شمولیت د دې سبب کیږي چې افغانستان به د یادو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت په یوه عمده هیواد بدل شي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې توافقنامې له پلي کېدو سره به له یوې خوا افغان صادرونکو ته اسانتیاوې برابرې او له بلې خوا به هیواد د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ د ترانزیت یوه باوري لیکه ثابت شي. د وویل د دې توافقنامې په اساس د پاکستان موټر کولی شي چې د افغانستان له لارې تاجکستان ته او د تاجکستان هغه کولی شي چې پاکستان ته تګ راتګ وکړي. همدارنګه به د افغانستان د موټرو تګ دواړو هیوادونو ته آزاد شي. له دې سره به زموږ صادرات د تاجکستان او پاکستان څخه نورو سیمو ته هم ورسیږي او نور به هم زیات شي. خاغلی قوقندی هیله وښوده چې دا توافقنامه تر راتلونکو 15 ورځو پورې لاسلیک شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د معلوماتو له مخې په دې توافقنامه کې به د تاجکستان د شاملېدو وروسته پاکستان د دې توافقنامې نوم لابتا څخه په پتا واړوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپتا توافقنامه له 2010 میلادي کال راهیسې نافذه ده او په اساس د افغانستان مالونه د پاکستان مهمو بندرونو لکه واګې پورې رسیدلی شي او د پاکستان موټر هم دا حق لري چې خپل مالونه د افغانستان تر بندرونو ورسوي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د دې توافقنامې لاسلیک کیدل ګټور ګڼي، خو وایي چې افغانستان له دې توافقنامې څخه هغه ګټه نشي پورته کولی چې پاکستان او تاجکستان به ځنې پورته کړي. د دې خونې د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل
دا چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د اپتا موافقتنامه غځېږي، د ښه دی په دې خاطر چې افغانستان په منطقه کې په حیث د یو څلور لارې زیاتېږي. بل اخې دغه دی چې دا حق رسما پاکستان ته ورکول کېږي چې د افغانستان د لارې څخه ځان منځنۍ اسیا ته ورسوي. پاکستانیان خپل د حق د ترلاسه کولو لپاره ډېر هلې ځلې کوي او زموږ چارواکي دا عملي توان نه لري. هغه مطرح شوي مسایل په موافقتنامه کې په عمل کې پلي کړي.
افغانستان په وچه کې ایثار هیواد دی او نورو هیوادونو ته خپل اکثر صادرات د پاکستان له بندرونو څخه تر سره کوي.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو یو بل ریپورت طرف ته. بزنس ریکارډر په یو لیکنه کې د کباري سیمونه د بیکورا کړل شو خلکو د بیا ودانۍ او د غلطه دامن پر ځای کول لپاره د اصلاحاتو په عملي کولو زور ورکړی دی. د شاهین بنیری نه د دې تفصیل اورو.
بزنس ریکارډر په خپل راپور کې لیکلي دي چې وفاقي حکومت او د فاټا سیکرټریټ د بیکور شو خلکو خپل کورونو ته د ستنېدو او د هغوی د بیا آبادۍ په اړه یوه کړنلاره وړاندې کړې ده. د دې ستراتیژۍ له مخه به په اوو قبایلي جنسو او شپږو قبایلي سیمو کې د خلکو بیا آبادول دوو کالو ته اړتیا لري. د بیکور شو خلکو ستنېدل به مرحله وار وي او د کال 2014 تر دسمبر به پای ته ورسیږي. بزنس ریکارډر لیکي د ټولنه مهمه ستونزه د کورونو بیا جوړول دي. د فاټا سیکرټریټ د اندازې تر مخه د پوځي عملیاتو په وخت په قبایلي سیمو کې 8000 کورونه په مکمله توګه ړنګ شوي دي. د فاټا سیکرټریټ لخوا یوازې د کورونو جوړولو لپاره د خوښه 2.2 بلیون روپو د بودیجې تجویز وړاندې کړل شوی دی. د خلکو د بیا آبادۍ لپاره د حکومتي ستراتیژۍ 15 مهمې برخې دي. وړومبی بنیادی ډانچا بیا جوړول، دویم قانون عملی کول، دریم د حکومت لخوا ولست د اسانتیا ورکول لړۍ پرخول، سلورم اقتصادی پرمختیا او پنځم ټولنه قوی کول او د امن پر ځای کول عمل مخ په وړاندې بوتلل. بزنس ریکارډر لیکي حکومت د خکړی دي چې د خبره منلې ده چې باید د خلکو د بیا آبادولو او اصلاحاتو عملی کول لړۍ سنگ پر سنگ مخکې لاړ شي. د خلکو د بیا آبادولو په دې عمل کې احتساب د ټولو نه مهم اړخ دی او دا خبره ډیره مهمه ده چې د دې ټول عمل انتظام په ټیک توګه ترسره شي. بزنس ریکارډر په پای کې لیکي وفاقي حکومت خود خلکو د ستنېدو او د هغوی د بیا آبادۍ په اړه ستراتیژي وړاندې کړه. اوس مهمه دا ده چې د دې ستراتیژۍ د عملي کولو لپاره د اصلاحاتو یو ټیک نظام وړاندې کړل شي او د اداري فساد مخه ونیول شي. د قبایلي سیمو ولس ډیر صبر کړی دی او اوس وخت دی چې هغوی ته دغه صبر بدل ورکړل شي.
د قبایلي سیمو سره
داو شاهین بنیری په کراچۍ کې د قبایلی سیمو اوسیدونکي وایي چې د کراچۍ د پولیسو لخوا دوی ډیر زورول کیږي. دا خلک وایي چې د دوی یو شمېر خلک د پولیسو سره په مقابلو کې وژل شوي. هم دې نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې.
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي دغه خلک وایي پولیس یې نیسي او د پیسو د اخیستنې په بدل کې بیا را خوشي کوي. دوی زیاتوي د دې سیمې یو شمېر خلک د پولیسو لخوا په مبینه پولیس مقابلو کې وژل شوي هم دي. د دې سیمې یو ځایي مشر حاجي خسرو په دې اړه مشال رادیو ته وایي
د پولیس مقابلې دي دلته ډېرې وشوې. دا فلټر شوی مقابله وشوه، نورې وشوې. کنه نه کسان یو شر مسول مخشې نیولې وي چې دا پولیس مقابله شی وویشت. مقابله نه وه لکه څو ورځې یا میاشت دوه مخشې نیولی خو بیا درې میاشتې نه بعد یې راوړل دلته وویشت.
د حاجي رواد خان په نامه یو بل سپینګیری په دې سیمه کې کاروبار کوي. هغه وایي پولیسو نیولې وو او د یوې میاشتې د بند تېرولو وروسته یې د پیسو ورکولو په بدل کې را پرېښودلی دی.
خاص کر پولیس نه مسلې شته دی. چاپار راغله، ډېر پولیس راغلل، په هغه کې یو زوړی و شپږ تاریخ هم راغلل.
د دې سیمې یو بل کاروباري ناصر حسین مسعود وایي پولیسو یې له پلورنځي په لکونو روپۍ وړي دي. هغه زیاتوي د دې پیښې په ضد یې په سند هایکورټ کې مقدم د مهم د ارکړې خو تر وسه ورته نه خپلې پیسې په لاس ورغلي او نه ورته دا معلومه شوې ده چې د څه ګناه کړې وه.
بره را وختم بس دوه سره ډبل هتیار وي، پیسټل وي او ورسره کلشن کوفي. هغه لوډ کړل چې دیوار ته یو سر دیوار ته شي بس پالمارې په هغه باندې غیر روان کوي چې هم کوئی چور نه یا سین پولیس یا ډاکو نه یې. نو که موږ چېرته حرکت کولی بیا موږ دهشتګرد وي آلرېډي چې دهشتګرد وي پولیس مقابله وشوه یو داسې ځای کې بارود مله وکړل بیا به دا ډراما را پسې جوړېده. نو به کېناستو ولې چې بیا خو به بس
د پیپری سیمې د مسعود قبایلو ځایي مشر پیر ادم وایي د دوی د سیمې یو شمېر خلک پولیسو په مبینه مقابلو کې وجلي او دې کار د دوی د سیمې خلک د یرې او طرحې سره مخ کړی دی.
مونږ دا وایي چې کوم مجرم وي، مجرم که د چا زوی وي که پلور وي که ورور وي، نو دا که مثال سزا ورته میلاو شي، کوډه حواله شي، حالانکه پانسۍ ده میلاو شي، مونږ خو وارو چې هلته ده مقابله شي شو فلانکی شي شو. نو مونږ د مقابلې کې څنګه کېږي چې څو کسان درې میاشتې مخکې نیولې شوي وي، نیولی کس مقابلې کې راتلی شي؟
ناصر حسین هم ورته اندېښنه لري.
چېرته آواز اوچت کړو نو بیا د ټارګېټ کوي وي چې ته آواز ولې اوچتوې. لکه زمونږ پرونه باندې پابندي ده، مونږ ژړلی نه شو. وایي چې که زه د وایم ته به ژاړې نه، هغه زمونږ په ژړا هم بیا پابندي لګېدلې ده.
بلې خواته د کراچۍ پولیس چارواکي دا ردوي چې ګنې دغلته ترسره کېدونکې پولیس مقابلې جعلي وي. د کراچۍ د پولیسو مشر قادر تیبو په دې اړه مشال رډیو ته وایي یوه یا دوه داسې پیښې رامنځته شوي چې موږ ته ترې دا اندازه شوې ده چې دا صحیح پولیس مقابلې نه وي. د هغې موږ پلټنې کړې او د اړوند پولیس چارواکو په ضد مو کاروایي کړې ده. دا زموږ تګلاره نه ده چې ماورای عدالت وجنې وکړو. نوموړي زیاته کړه که کومه پولیس مقابله جعلي ثابت شي نو بیا به هم دوی د اړوند پولیس چارواکو په ضد پوره پوره کاروایي وکړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د باختر ستوری
او
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
فدیخ پرونه کی در تشیرونه او کیسی لرو
د فلم او هنر لنړی مخبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورتو ل مشال رادیو واوري
د باختر ستوري
مشال لیڈیو تاثر پاکستان کے بعد سبان ٹول غیر تصدیق شوی موبائل سیمونا بند کړی شي او د پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتارٹی چارواکی وای چې دغه لړکی به نور مولت خلکو ته نه ورکوي. نور تفصیل د سراج ظهیر په رپورٹ کې.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن چیئرمین ډاکټر اسماعیل شاه په خپل یو بیان کې ویلي دي چې تر دې دمه په ټول پاکستان کې د 2 کروڑ او یا لکه موبایل سیمونو تصدیق شوی دی او دغه رنګ د مختلفو وجوهاتو له کبله 1.5 کروڑ سیمونه له وړاندې بند کړی شوی دي. د نوموړي په وینا چې کوم سیمونه سبا په 12 اپریل بندیږي هغه به تر د 2.5 میاشتو پورې د بل چا نوم ته نه منتقل کیږي او که دغه دوران څوک وغواړي نو خپل سیم په تصدیق کولو بیرته چالو کولی شي. په دې حقله په لاهور کې نوموړي له رسنو سره خبرو کې د یو تپوس په جواب کې وویل چې کوم پاکستانیان بهر ملکونو کې میشت دي او پاکستانی سیمونه ورسره دي د هغوی لپاره به دوی سبل لار لټوي او دارنګ به هغوی کولی شي چې سمود کې دغه سیمونه په خپل نوم کړي نو ورته به بیا دغه سیمونو اجرا وشي. نوموړي زیاته کړه
دا سه پاکستانیان چې دا وخت د ملک بهر دی لکه یورپ او نورو ملکونو کې او د هغوی نمبر په رومینګ چلیږي نو د هغوی سیمونه بعد د غرنګ نه بنديږي بلکې د دې لپاره مونږ یو بل لار ګورو او بیا به ورته وایو چې دوی اوس سوکړي او هغه خلک چې د ملک بهر دی او د هغوی په نوم سیمونه موجود دي نو د هغوی سیمونه به هم تر یو کال یا شپږو میاشتو بل چاته نه ورکړي کیږي او د تصدیق وروسته دغه خلک هغه نمبر واپس اغستی شي.
د ذکر د چې د وروستیو کې د حکومت لخوا د ترهګرۍ پر ضد په قامت لارې کې دا فیصله شوی و چې اکثر په 14 او د ترهګری په پیښو کې غیر تصدیق شوی د موبایل سیمونه کارول کیږي نو باید چې په پاکستان کې ټول سیمونه په ګوته لګولو تصدیق کړي شي چې دا رنګ د ترهګری مخنیوي ممکن شي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال لیډیو تاسو سره اوس بلار شو ننګرهار ته. د 13 کالونو راهیسې په ننګرهار کې د سوداګرو ښځو ټولنه په فعالیت بوخته ده چې د دغې ټولنې د سوري لاندې په سلګونه میرمنې په خپلو کورونو کې مختلفې جامې جوړوي په هغې بیا ګلونه جوړوي او دغسې پې نور کارونه کوي. نور تفصیل د باز محمد عابد په دې رپورټ کې.
د سوداګرو ښځو د ټولنې مشره جمیله سادات وایي چې دوی سره د جلال آباد ښار په ګډون په 4 ولسوالیو کې تر 200 پورې کاریګری میرمنې شته چې په خپلو کورونو کې په خپلو ګوتو ډول ډول جامو ته غاړي او لمنې جوړوي. نوموړي وایي
هغه څوک چې په کورونو کې په لرې پرتو سیمو کې ښځې کارونه کوي د لاس دا تکه او خام مواد هغه ته ورو هغه موږ ته کار جوړوي او هغوی ته موږ یو بازار موندنه کوو. په ښار کې هم دي چې د ښار ساحه نارنج باغ ده، مجبور آباد ده، زیړنی دي، کامې ولسوالی کې ده، د خوګیانوی په ولسوالی کې ده، د سفرت ولسوالی کې ده، د خیوا کې البته. په دې سلو ولسوالی کې فلحال موږ شا کاریګران لرو چې تقریبا په هر ځای کې دیش ښځې جمله شو دي 200 ښځې راځي.
دا چې کاریګرې میرمنې په رختونو سره ډول کار کوي جمیله سادات وایي
دا خویندې موږ ته په خپل لاسونو باندې یخنونه جوړي چې مردانه یخنونه او زنانه جامې د صدرونه جوړي د ماشومانو لباسونه جوړي په مختلف شیان واړه واړه جسمانونه خارجانو مخکې نړو چې اوس هغه ستشته دي.
جمیله سادات وایي چې بهرنۍ لباسونو د دوی په کار سخت منفی اغیز اچولی دی.
متاسفانه چې دا زموږ مارکیټ لک ډاون پدې دی کنه چې دا یو صادر کمیس تقریبا په 40 ورځو زموږ یو کمیس صادر وځي په لاس باندې کنه او د دې په واسه باندې د پاکستان او ترکیه او هندستان هغه څه جامې راځي چې په ماشین باندې باسي لکه موږ په 15 سر یو جوړه کالی کوي هغه په 15 سر کې یو نیم سل جوړه کالی کوي نو هغه ځین هغه سامان چې راځي دلته خار کې زموږ د لاسي صنایع مارکیټ کې کمی.
جمیله سادات وایي څنګه چې خی په افغانستان کې خلک د لاسي صنایع استعمال تزړه نه خکوي خو زیاتوي چې په اروپا او غربي هوادونو کې ځینې میشت افغانان له دوی څخه د میرمنو افغاني ګند او د نارینه او جامو غاړي وړي چې لامل یې دوی سره ټولې کاریګری میرمنې په دې توانېدلې دي چې د خپل کورنۍ اقتصاد په پیاوړتیا کې برخه واخلي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
پوها رڼا ده. خود پختنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې روستو خو دې زوی منا اسلام دې ناز مونږ د پختنو څخه کلتور دې
د
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاټا کې 550 سکولونه جدي تباه کړی شوي.
آیا دا بریدونه به د رڼا لار ونیسي؟
دا خوار وخت کېږي چې ما کې دا نه خوندي.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
د فاټا لپاره د لوبو اداره وایي چې د فاټا گیمز به د رواني میاشتې په خیره کې پیلېږي او د دې لپاره ټول انتظامات مکمل کړل شوي دي. دوی وایي چې د لوبو لپاره ورته فاټا سیکرټریټ د فنډ منصوري هم ورکړې ده او دا مهال دوی د لوبو سامانونه د دې لپاره اخلي. نور تفصیل د فرهاد شینواري نورو.
د فاټا اولمپیک اسوسییشن او د لوبو ډایریکټریټ د چارواکو د وینا تر مخې فاټا گیمز یا د لوبو دغه میله به د اپریل 6 نیټې نه پیلېږي او د دې لپاره ټول تیاری مکمل شوی دی. په دې هکله د فاټا گیمز د کمیټې چیرمین او د فاټا اتلیټکس اسوسییشن صدر انجینیر سیف الاسلام مشال ریډیو ته وایي
دا په فاټا کې د نوی مختلفو ایجنسیانو کې به د فاټا او مین ایونټس وغیرہ چې کوم دی اورډر گیمز هغه به خبر کی وی ان شاء الله چې صدا سے خاص خبره نیوی یا داسې بل څه مسله مونږ ته نیوی نو مونږه بالکل سیټ یو مونږه بالکل ریډیو د گیم نه کار کول لپاره مونږ کوم پلان چې جوړ دی کوم ډیټس ورکړي هغه کې ودا فاټا گیمز شي اتلتیکس په هغه کې دی هغه هاکی د پکې فوټبال د پکې هغه سره بیا چې کوم مارشل آرټس دی دا کراټې دی پکې
دوی زیات کړه چې مونږ د لوبغاړو او د افیشلز د شمیرې په حق له هم پلان تیار کړی دی او د سامانونو د خستو ټینډر مهم کړی دی او د فاټا سپورتس رائټرز اسوسییشن مشر ایاز رضا پریدی د فاټا گیمز په حق له په خپل خبرو کې وویل
دغه لوبو کې لوغړ پارټیسیپیشن وکي او هغه لوبو کې هغه ته کرکټ میلو شي شوز ورته میلو شي د بل طرف ته دا زرګونو خلک دغه لوبې نیخ پنې راوګوري ځکه چې داسې خلک هم شته دي چې د لوبو کولو جوګه خو نه یا لوبه نه کوي
یاد دیوی چې د فاټا اولمپیک اسوسییشن په اوومه عمومي غونډه کې د دغه فاټا گیمز د راجوړولو منظوري ورکړل شوې ده او د فاټا سیکرټریټ چارواکو ورته فند هم جاری کړی دی. د قبایلی سیمو لوبغاړي او د لوبو اسوسییشن مشران وایي چې دوی د لوبو ته په انتظار دي چې خپل صلاحیتونه پکې ښکاره کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوس د خبرونه په خره کې اوسل بیا د ګل ایاز نن لن خبرونه اورو.
د افغانستان په تربت سیمه کې پرون وسلوالو شل مزدوران وژل دي. د افغانستان د کیسې ضلع مرستیال کمشنر ممتاز علي نن مشال اړتیا دی چې ویل چې د تربت په ګوګ ادان سیمه کې بیګا د شپې وسلوالو د سهراب د اوبو ډیم نومي پروژې د مزدورانو پر کمپ برید کړي چې پکې شل کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د دې پیښې مواري بلوچ لیبریشن فرنٹ نومي وسلوالې ډلې پر غاړه خسته ده. د امریکا د بارنو چارو وزارت له پاکستانی زندان د ممبئی په حمله تورن زکی رحمان لکوی پر خوشکېدو اندېښنه ښودلې ده. په زکی رحمان لکوی تور دی چې د 2008 کال په نومبر میاشت کې په ممبئی کې د هغو بمی او وسلوالو بریدونو پلان جوړ کړی وو چې پکې 168 کسان وژل شوي وو. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړو د خزینه استادانو پر ضد په تاڼو کې د اف آی آر درج کولو باندې سختي نیوکې کړې دي. په روزګان ولایت کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې خپل کارونه ځنډولې دي. د دې ادارې چارواکي وایي چې دا پریکړه رسو لاغې کړې چې د 15 کارکونکو مړی په دغه ولایت کې موندل شوی دی. پولیس وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د جرم د ولسوالۍ د پولیسو مشر ګل محمد بیدار پرون ماښام رسنو ته ویل چې په دې جګړو کې د بهرنیو مخالفانو په ګډون 13 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د مصر یو عدالت د حکومت تر بندیز لاندې د اخوان المسلمین یو مشر محمد بدی او د دې ګوند 14 نورو لوړپوړو مشرانو ته د تشدد او اړي ګړي جوړولو په تور د مرګ سزا اورولې ده. نن دغه عدالت یو جج د اعلان د ټلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه په خبرېدونکو عدالتي کاروای په موقع وکړه. رپورټونه وایي چې په تهران کې په لزګونو ایرانیانو د سعودي عرب په ایرپورټ کې د دوو ایرانیانو سره په مبینه توګه د بد سلوک پر ضد مظاهره کړې. اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکوي چې د 300 نه زیات مظاهره کوونکو په تهران کې د سعودي عرب سفارتخانه مخې ته مظاهره وکړه او دغه سفارتخانه د بندولو غوښتنه کوله. او امریکا د ملګرو ملتونو په یوه غونډه کې په ایران کې د ښځو د حقوقو په ریکارډ اعتراض کړی دی.
لن خبرینم د ګلیاس نوورې د لمدې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوه. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل ګلیاس او تکنیکی همکار علي محمود تاسو نه اجازه پړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.